ما در برنامه به تماس شوین. روزتان بخیر.
ستوري مشه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت په خپل سفر کې ژمنه کړې چې په هیواد کې به روانه جګړه پای ته رسوي. د شان د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد امنیتی وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو مو هم خبرو. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. په پروان کې په لسګونو زده کوونکي مسموم سوي. په ایران کې په سلګونو کسان چې د څښاک اوبو د کموالي له کبله مظاهره کړې وه له پولیسو سره په شخړه واوښتل. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال له ځوانانو هم په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه.
والی صاحب یو خاص کمیسیون جوړ کړ د غصب په باره کې. هر څم چې په کار دي زه درکو. قاطعیت غواړی که نه غواړی؟ چې قاطعیت غواړی دغه زه والی صاحب ته او قمندان صاحب د امنیه ودې ته اختیار ورکوم چې مانه غواړي څه په کار دي چې د غصب مسله ختمه.
ولسمشر غنی نن د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې له امنیتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت هم بحث وکړ. په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت خرابوالي او هلته د داعش ډلې تحرکاتو د ځایي اوسېدونکو اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر غنی تر دې مخکې د ختیځ زون د روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده چې زر بسترونه به لري او پر 200 جری په مځکه به جوړیږي. په پروان ولایت کې نن د څو ښوونځیو په لسګونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم سوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل
د پروان ولایت په مختلفو سیمو کې چې د پنشیر سیند ترې نه تیریږي زموږ زده کوونکي د مسمومیت له پیښو سره مخامخ سوي. زموږ همکاران وایي چې د پنشیر سیند اوبه په ځینو موادو ککړې سوي دي، اوازې دا رقم دي، او په هر سیمه کې چې د کلي ماشومان یا زده کوونکي ترې نه استفاده کوي هغوی مسمومیږي.
د پوهنې وزارت ویلي چې له سهاره څه باندې 300 زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي دي. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغو کورنیو ته چې د پنشیر سیند په څنډو کې پراته دي خبرداری ورکړې چې د سیند اوبو څخه استفاده ونه کړي. دغه اداره وایي د دوی لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پنشیر سیند د کښتو سیمو اوبه د نامعلومو دلایلو له مخې مسمومې سوي چې کبان یې هم له کبله ناروغ او مړه سوي دي. د غور ولایت امنیتي سرچینې وایي د دولاینه ولسوالۍ یوه مهمه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د غور د امنیه قمندانۍ ویان اقبال نظامي ازادي راډیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو تر جګړې وروسته خواجهګان سیمه نن د وسلوالو لخوا ونیول سوه. ښاغلی نظامي وایي چې په دې نښته کې شپږ وسلوال طالبان او د ولسي پاڅونوالو یو تن وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. خواجهګان د دولاینه ولسوالۍ هغه ستراتیژیکه سیمه ده چې د وسلوالو حضور پکې د غور مرکز د شپږو ولسوالیو غځېدلې لویې لارې اغېزمنولی سي. وسلوالو طالبانو میاشت مخکې هم پر سیمه ولکه ټینګه کړې وه. د ایران محلي رسنوی راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سلګونو کسان چې د څښاک اوبو د کموالي له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. دولتي آژانس ایرنا وایي مظاهرهچیان پرون په خرمشهر کې راغونډ سوي وه او د ایراني چارواکو پر ضد یې شعارونه ورکول. آژانس وایي پولیس پرون ناوخته پر مظاهرهچیانو چې پر پولیس یې د ډبرو ګذرونه کول اوښکې بهوونکي ګاز وکارول. په راپور کې ویل سوي چې تېره شپه هم دغه ناکراري روانې وې. د خرمشهر د مظاهرو ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوي د ډزو ژغونه هم پکې اورېدل کېږي. خو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه دی تایید سوی. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې نامعلوم شمیر مظاهره چیان نیول سوي او ځینې یې وسلې درلودې. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي وویل چې په تاوتریخوالي کې یو تن ټپي سوی دی. د روسي پوز وی د سوریه په ختیځ کې همایمین پوزي ډې ته څیرمه نامعلوم شمیر بي پیلو ټالوته کې نسکوري کړی دي. د روسي خبري ایجنسونو د هوایي ځواک د یو وین په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي د دفې هوا وسلو په مرسته یې دغه الوته کې ویجاړې کړي دي. د هغه په خبره په دې پیښه کې چې تېر ماښام له تیاره وروسته سوې پوځي اډې یا هم د هغې عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا پر هغه پوځي اډه چې روسیه ورڅخه په سوریه کې د خپلو پوځي عملیاتو د عمده مرکز په توګه استفاده کوي د بې پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو تازه هڅه ده. د روسیې پوځ د مې پر 22مه ویلي وه چې داسې یوه بې پیلوټ الوتکې ویشتلې چې همامین پوځي اډې ته په نږدې کېدو وه. په بله پیښه کې د روسیې پوځ په جنوري میاشت کې ویلي وه چې د 1300 بې پیلوټ الوتکو له جملې یوه الوتکې ویشتلې او پاتې نورې کښېنستو ته مجبوره کړي دي. د روسیې د خوا د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په سوریه کې پوځي عملیات روان دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د سیمې له رهبرانو غوښتنه وکړه چې پر آزاد تجارت ژر یوې موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې د تجارت په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسیو انتقادونه پارولی دي. جاپان او سنگاپور د سیمه ییز هر اړخیز تجارتي شرکت د هغې غونډې قرباني دي چې نن په توکیو کې پیل شوې. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوی مسابقه کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د اسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بله مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د کرویشیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. هر هیواد چې دغه مسابقه بایلي د دغه جام په نورو مسابقو کې برخه نسی اخیستلی. فرانسې او یوروګوای د کوارټر فاینل پړاو ته لاره پیدا کړې ده. د دغه جام پایلو به یا فاینل مسابقه دوی اونۍ وروسته کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمولو ژمنه کړې.
راتلونکي لپاره نه سولې لپاره انحصار موجود ده نه د افغانستان په مسله. ملي اجماع شته، منطقوي اجماع تر 80% راوړي.
دا شند عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو مو هم خبرو. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت غړي وایي تر روانې پنځشنبه پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت وهلی وي. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره اوسئ. ازادي رادیو په 1290 او 3.15 اف ام سپو باندې اوریدا هم د خبرونه د سر موضوع د سولې لپاره د سولې په تړاو ولسمشر ننګرهار ته په خپل سفر کې ویلي چې په هیواد کې به سوله ټینګوي او هڅه به کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره چې کوم اجماع رامنځته شوی دی هلته له دې لارې په ګټې اخیستنې سره په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او دلته په هیواد کې سوله ټینګه شي. بلیره به نور حال له شاه محمود شینواري نه واورو.
د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله راتلونکې ده او په دې تړاو په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع موجوده ده. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت ولسونو سره په یوې پراخه غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی وایي په کور دننه او بهر یې د سولې په تړاو اجماع جوړه کړې او اوس وخت یې اقدام دی.
راتلونکې لپاره نه سولې لپاره انحصار موجود ده نه د افغانستان په مسله. ملي اجماع شته، منطقوي اجماع تر 80% راوړي. بایندلی اجماع جوړه کړې او وخت یې اقدام ده او وخت ورده. هر ابنه داده چې واړه مسایلو کې د عظیم ملت په ختم مبنده لویو مسایلو پاتې راست.
په دې غونډه کې ولسونو د ننګرهار د نامنې او د مافیایي کړیو لخوا د پراخه غصه په اړه اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی غنی د ولسونو د دې اندېښنو د لمنځوړلو په خاطر د ځانګړي کنډک د جوړولو خبره وکړه او له ولسونو یې وغوښتل چې دې کنډک لپاره دې خپل ځوانان ورمعرفي کړي.
سر اردونه ترخیص اخیسته مخصوصا به کماندونه راسی که هم گمرکات و ساتی او د غصب مخنیوي.
دارنګ ولسمشر په خپل خبرو کې ادونه وکړه چې په ننګرهار کې د فساد مخنیوي په خاطر په دې ولایت کې په پراخه کچه تغیرات راوستي او کچيري په خپل دندو کې بریالي نشو په اړه به جدي تصمیم ونیسي.
بلخوا د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت غړی وایي تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ دوی ستره غونډه رابللې او د غونډې له ترسره کېدو وروسته به دوی پریکړه وکړي چې په کوم ډول خپل اعتراض ته دوام ورکړي. زما همکار محمد حدیث پردیس د اعتراض سیمې ته ورغلی او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
د هلمند ولسی حرکت غړي له تیرو شاوخوا څلور ورځو راهیسې دلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي دي. او اوس چې زه دلته راغلی یم نو ټکنده غرمه ده او په د لمر وړانګې هم تیزې دي، خو دوی په دغه لمر کې ناستې دي تراس په شکل باندې او ټول په یوه غږ دغه شعار بدرګه کوي چې جنگ دی جنگ دی ژوند مو چې بدرنګ دی. د هلمند ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره ناسب خیبر صاحب، اوس ټکنده غرمه هم ده او د لمر وړانګې هم تیزې دي، ډیره سخته نه ده چې د دغه سره لمر لاندې ناست یاستئ؟
تقسیم اوقات مو ورته جوړ کړی، سهار له اووه بجو تر دولسو بجو لمر ته کینو او لږ نه وروسته بیا لمانځه او داس لږ خوب لپاره درې ساعته تر درې بجو پورې بیا ځو هغه کارونه کوو، لږ نه وروسته بیرته راځو لمر ته کینو. عمده دلیل یې هم دا دی چې زموږ مخ په کلو کې وګرځېدلو، زموږ کلیوالو سره له دې چې شدید کار به یې کاوه او تر دې به شدید لمر ته ولاړو، له باوجود د هغه به یې هم کورنۍ وضعیت د دې نه و چې قناعت پرې وسي. موږ وایو چې موږ د هغوی تصویر حد اقل وړاندې کړای شو چې زموږ په کلو کې څومره بد وضعیت دی.
د هلمند ولسی حرکت له کومه چې کابل ته راغلی، د حرکت ملاتړ لپاره ځوانان، مدني فعالان، سیاسیون، اوان خپله افغان ولسمشر اشرف غنی هم دوی ته راغلی و او همدردي ورسره ښکاره کړي. نن هم یو تعداد مدني فعالان او ځوانان دلته راغلي دي چې لډلې به له ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې وکړي.
زه فکر کوم چې ټول افغان ولس په دې باندې متفق دی چې د دوی تر ټولو لوی بدبختي جګړه او تر ټولو لوی ضرورت او لومړیتوب سوله ده. دا ټول غوښتنه وه، البته په دې برخه کې پخوا هم غږونه پورته شوي دي، پخوا هم هلې ځلې شوي دي، خو کوم حرکت چې زموږ د هلمند ورونو کړی دی او کوم قربانۍ چې دوی ملا ورته تړلې ده او کوم زحمتونه چې دوی ګاللې دي، د ټول ولس کې یوه انګیزه یو تحرک رامنځته کړی دی.
د هلمند د ولسی حرکت له یوه بل داسې غړي سره ناست یم چې د ده په غېږ کې یو انځور دی او په دغه انځور کې درې کسه چې درې واړو ته د شهید کلمه لیکل شوې ده له ده سره دی. دا چې دغه کسان څوک دي او په څه شکل باندې وژل شوي دي نور به له دوی څخه واورو.
زما نن شمس الله دی، زما دا درې ورنه شهیدان شوي شه او دا دوه په دولت کې دي، یو په دغه کې دي. موږ افغانان ټول یو افغانان یو، طالب عسکر ورنه دي.
د هلمند ولسی حرکت غړي وایي چې دوی بعد راتلونکي پنځشنبه تر ورځې همدلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراض دوام ورکوي او د پنځشنبه په ورځ د دوی په خبره چې ستره غونډه رابللې او د دغه غونډې له ترسره کېدو وروسته به دوی بیا تصمیم نیسي چې په څه شکل خپل اعتراض دوام ورکوي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم زه ننګرهار ته او تازه پیښه ده چې ویل کېږي ننګرهار مخابراتو سرلاري کې چاودنه شوې ده. دغه نور جزئیات له خپل همکار اکرم الله اکرم نه اخلو. اکرم صاحب، مهرباني وکړئ د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟ چاودنه چېرته رامنځته شوې؟
سلام اوریدونکو ته سلام. څو شېبې وړاندې لکه څنګه چې تاسو وویل، د جلال آباد ښار د مخابراتو سلورلاري کې د درنې چاودنې غږ واورېدل شو. عیني شاهدان یو شمېرې وایي چې ځانمرګې برید دی او ځینې وایي چې دا موټر بم چاودنه وه چې یو شمېر ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې اوریدونکي خبر دي، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غني جلال آباد ته راغلی او همدا شیبه د ننګرهار په شاهي قصر کې د بېلابېلو کشونو له وګړو سره دا غوی ملاقاتونه روان دي، غونډه روانه ده. نن د جلال آباد خار بلابیل سلور واړه دروازې تر کلک او امنیتی تدابیر لاندې دي. په خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي، خو له دې ټولو امنیتی تدابیر سره سره بیا هم د مخابراتو په چاو کې د شوافی خرامسته کېږي. دا کومه سیمه ده چې د ننګرهار شاهي ماڼۍ ته لگ تر لگا پا 100 متره کی واقع سیما دا دا پیسی لمرانی جزیات هم دوم را دی تردی دا ما دولتی کاروا کلا دا پیسی پاڑا سنه دی ویلی خو پا سیما که دا امبولانسونو غگون آوری دل کی گی عام خلق پا سیمی یا اینی شاهدان وی چی پا پیخا کی عام خلق تا تلفات او
اکرام سب تاسی پا ننگرهار کی هست و ولس مشر ننگرهار تر اغلی تاسی و سی شارو کرا امنیت سنگ و تاسی چی و سار دی خار پا کسو و اتونو که امنیت سنگ نیول شایو
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، نن یوازې نن نه د پرون رئیسې کله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ځانګړی ګارد پی پی ایس ننګرهار ته رارسېدلی دی، تقریبا امنیت له پرون رئیسې ډېر جدي نیول شوی دی، ډېر جدي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ټول لارې قطر ته ورغلي، ټولې لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړلې وې. نن ټوله ورځ د خار واټونه او سرکونه د ترافیکو پر مخ باندې تړلي وو. د زیاتره واټونه او سرکونه موټرو ته تختي موټرو ته سرکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو امنیتي تدابیر د نورو ورځو په پرتله باندې کاملا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، خو د دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره دغه پیښه رامنځته کېږي چې نور جزئیات به وروسته د مخالفت په اړه به وروسته له اورېدونکو سره معلومات شریک
کړو. ودان اکرام صاحب، ډېره زیاته مننه. زموږ همکار اکرام الله اکرام و چې له ننګرهار معلومات را سره شریک کړل. د ده په خبره چې په ننګرهار کې کلک امنیتي تدابیرو سره سره د مخابراتو په سرولاري کې ویل کېږي چې موټر بم چاودنه شوې ده، او تر دې مهاله د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته چې وروسته به یې د همدې خپرونې یا نورو خپرونو په اوږدو کې له تاسو سره شریک کړو. اوس هم د سولې اړوند یوې موضوع ته راځو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په باب به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان کې خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال طاوله سلیم وایي چې طالبان د سولې په برخه کې په خپل واک نه دي، او په همدې دلیل دوی پخوا د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان ترمنځ سو اړخیزه خبرې اترې ترسره کړې دي. د سولې عالي شورا له تېرې ورځې را په دې خوا مزار شریف کې د دیني عالمانو، مدني فعالانو او ولسي کسانو سره د سولې په باب مشورتي غونډه جوړه کړې ده. د نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په دغه راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې هیواد کې د سولې په خاطر راتلونکو نه پاکستان کې مذاکرات پیلېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال الله سلیم وایي چې د افغانستان حکومت د سولې خبرې به په راتلونکو نه کې پاکستان کې پیل کړي. ښاغلی سلیم وایي چې د سولې عالی شورا له طالبانو سره اړیکې لري، خو دا اړیکې یوازې د نامو او پیامونو د تبادلې تر حده دی، او هیڅ ډول عملي پرمختګ پکې نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال وویل چې طالبان د چین، ایران او روسیه هیوادونو سره مستقیم اړیکې لري، او اوس مهال دا هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
اوس ایران په دغه شرایطو کې هغوی د افغانستان د صلح د روان د پروسې نه هغوی حمایت کړی ده. د دغه مذاکراتو نه چې اوس موږ امیدوار یو ورباندې، هم روسانو حمایت کړی ده، هم چینایانو حمایت کړی ده، هم ایرانیانو حمایت کړی ده، هم د منطقې په کچه باندې.
د سولې عالی شورا مرستیال وایي چې طالبان د خپل واک نه دي تر څو د افغان حکومت له لوري سره د سولې په باب خبرې وکړي، او په همدې علت پخوا درې او یا څلور اړخیزه خبرې اترې د چین، پاکستان او امریکا ترمنځ ترسره شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا له تېرې ورځې په مزار شریف کې د مدني ټولنې له غړو، دینی عالمانو او عام ولس سره یوه مشورتي غونډه د سولې د راتګ په اړه جوړه کړې ده. د سولې په دې مشورتي غونډه کې ګډونوال د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته د اجرایي نقش درلودلو غوښتنه کوي.
در بخش تصمیم گیری برای رسیدن به پروسه صلح چندان موثر نبوده، حضورشان به خاطر از اینکه اهمیت داده نشده، هم از نظر کیفی هم از نظر کیفیت.
زنها فطرتا موجودات هستند که پدیده های صلح‌خواهی و دایه صلح‌خواهی در وجود از اونا به گونه فطری است، و اونا بیشتر از هر کس میانجیگری بر گروه های مخالف میتونه نقش آفرینی بکنه.
بعد از حال که در افغانستان افغانستان د سولې علي شوراوی ک طالبان په خپل واک پرې خودل شي ل افغان حکومت سره به سوله وکړي چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته امر کړی چې د امنیت او سولې مسایلو ته د خپل کار په اولویتونو کې ځای ورکړي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو او په کابل کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د اندېښنې وړ ګڼي. دغو سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې سورلس سرحدي پولیس ووژل شول. د نور جزئیات د ناجی صفای په دغه راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو او د کابل ښار تر ټولو امن سیمه مکریانو کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي ترڅنګ د عزیز الله کاروان وژونکي هم پیدا کړي.
چې کومې نامنې دي نو انشاءالله دا موضوع هم تعقیبوم. د حکومت هم غوښتنه دا ده چې خصوصاً امنیتي ادارونه د خپلو خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي واوسي او مخکې دې نه چې یو ساحه سقوط کړي د دښمن په واک کې ورځي هم د نظام لپاره هم د ولس لپاره بدنامي تلفات مخته راځي. د هغې نه مخکې د لوګري او دفع وکړي. د پکتیکا ولایت د پولیسو خاصو پولیسو قمندان عزیز الله کاروان دې موضوع جدي تحقیق وشي چې دا بغنون کړي دفاعي کمیسون په دې رابطه چې پاتې نه شي د اتم پولیس قضیه وسي.
نوموړي وویل په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې توګه سقوط کوي او افغان ځواکونو ته پکې تلفات هم اوړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاعاب ولسوالۍ د نوابات او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې سورلس سرحدي پولیس ووژل شول. له دې مخکې د میدان وردګ ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي وو. سربیره پر دې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیت قمندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنگیالیو له څلور خواو د دغې ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کابل په زړه مکریانو سیمه کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان عزیز الله کاروان وژل کېدل هم اندېښنې راپارولې دي. عزیز الله کاروان دوه ورځې مخکې د کابل په مکریانو سیمه کې وژل شو چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومنه. په ورته وخت کې سناتور محی الدین منصف غونډې ته وویل چې اړتیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت او غوره کړي.
امیدوار هستیم چې حکومت ما در راستای شناسایی تروریستان
لمانیو چې حکومت د تروریستانو د پیژندلو لپاره جدیت غوره کړي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات نه تهاجمي حالات راسي. هر ځای چې تروریستان حمله کوي ورته غاښ ماتونکي جواب غوره کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په نه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمی عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي رادیو ته ویلي چې د محل په خوست، میدان وردګ، فرا، بادغیز، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې دوی نه تهاجمی عملیات کړي. خود پوځي چارو کارپوهان له دې ډلې زلمی وردګ ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او د غشان امنیتي پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي.
و موردل چې په افغانستان کې د روانو نامنیو په اړه مشرانو جرګې اندېښنه ښودلې خو بلخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دغې ډلې له لورې په خپره شوي راپور کې راغلي چې په دغه میاشت کې 1501 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دغه کچه په 2018 میلادي کال کې له 0 تنو څخه زیاته. از مو همکار محمد حدیث پردیس ته ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسول عزیز احمد تسلسل مرکه کړي چې نوموړي په سر کې د دغه ډلې د راپور د جزئیاتو په اړه غږېدل.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هر میاشت میاشتنۍ اعلامیه خپري او په هغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې ثبت شوي هغه خپري. په تېره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې په کې 185 شهیدان شوي دي او 3355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه د 2013 کال جون مرګ ژوبله کله تیز 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنی په تېر 2018 جون کې مرګ ژوبله تر زور اوښتې وه او د دغه مرګ ژوبلې لوی عامل چې ثبت شوی دی په تېره میاشت کې هغه د داعش جنګیالیو له لوري ځانمرګي بریدونه دي چې ډېره برخه یې ننګرهار، کابل او هرات تشکیلوي او بیا همداسې د افغانستان نور دریش ولایتونه چې د مرګ ژوبلې ارقام راټول کړي دي.
دلیل په دغه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرګ ژوبله راکمه شوې ده؟
دغه مرګ ژوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړی دی چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربان د حکومت او طالبان ترمنځ چې درې ورځې اوربند اعلان شو د دوه اړخیز اوربند هغه هم یوازې ننګرهار و چې هلته متاسفانه موږ د ځانمرګو بریدونو پېښې درلودې. نو په ټول افغانستان کې آرامي وه. نو یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې درې ورځنی اوربند د مرګ ژوبلې کچه راکمه کړه.
هغه لوري چې تاسو سره ژمنه کړې وه د ملکي تلفات د مخنیوي په اړه باندې څومره د خپلې ژمنې عملي کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشاره کار اخیستی دی او مخامخ د مختلفو اړخونو له لورې مو تماسونه هم له وسلوالو ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې ته ډېر عملي شوي دي. ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه چې هغه له نیکه مرغه د په فوز کې اصلاحات راغلي دي. کله چې عملیات کېږي هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي او همدارنګه له بېلابېلو اړخونو چې موږ له وسلوالو طالبانو یا له نور وسلوالو ډلو سره چې افغانستان کې د افغانستان جګړه کې داخل دي هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي هغه ډېر جزئیات زه نه غواړم چې په مطبوعاتو کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې هغه نړیوال دي هغه قوانین چې دوی خپله لري او اسلام وضع کړي دي د هغو د پابندۍ لپاره د هغو باندې د ټینګار لپاره موږ سره ژمنه کړې ده چې نور به تر ټولو جدي او لویه پاملرنه به زموږ دا وي چې ملکي مرګ ژوبله راکمه شي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړنی پام.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې ویلي مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله د ملکی وګړو کې 50% البته د ویلي چې کمواله راغله ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان جدي ژمنه کړې چې د تروریستي ډلو د تمویل د سرچینو د بندولو په برخه کې به لازم اقدامات کوي. پاکستانی چارواکي دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د تروریستي ډلو په تمویل د ساري وی نړیوالې ډلې د جون په 9 پاکستان په هغه خړ لیست کې ورزیات کړ چې باید سار پرې وشي. ډېر نور جزئیات د احمد تکل په دغه راپور کې.
پاکستان پرون کلاک ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به ګډ کار کوي او داسې پلانونه او قوانین به جوړوي چې په عملي کېدو سره به په پاکستان کې د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو او د تروریستي ډلو د تمویل شبکې وځپي. اسلام آباد تیرونی د مالی اقداماتو د ځنګړې ډلې د پریکړې په وړاندې چې دا هیواد د تروریستانو د مالی سرچینو په خاطر د څار په خړ لیست کې شامل کړ جدي خبرګون خو او متحد ایالات او اروپایي ټولنې د اف ای ټی اف په پریکړو کې د نفوذ په کارولو تورن کړل. خو پرون د جون په 13 نیټه د پاکستان د مالی وزیر شمشاد اختر د اف ای ټی اف چارواکو ته وویل هیواد په پام کې لري چې د ټول حکومت په کچه اقدامات وکړي څو د تروریستي ډلو د تمویل د شبکو پر ضد تدابیر او اقدامات پیاوړي کړي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې اف ای ټی اف دوی ته د هغې غونډې په ترڅ کې خبرداری ورکړی و چې د جون په 28مه نیټه په پاریس کې جوړه شوې وه او یوه اونۍ دوام وکړ. د مؤسسې په فبروري میاشت کې هم پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې په خپل قلمرو کې د دفاعو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړي. اف ای ټی اف چې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییزې مؤسسې غړیتوب پکې لري، له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي چې هغو هیوادونو ته د پورونه نه ورکوي چې د دوی په خړ لیست کې شامل دي. د مالی اقداماتو ځانګړې ډلې د جون په 9 نیټه ویلي و چې پاکستان به بیرته د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي چې د تروریستي ډلو د تمویل د شبکو په خاطر تر څار لاندې دي. د ډلې ویلي دا کار ځکه کوي چې پر پاکستان فشار زیات شي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي چې په مرسته یې تورن دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم صالح محمد صالح درته د دې صد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال له ځوانانو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په پروان ولایت کې نن د څو ښوونځیو په لسکونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت وایي چې له سهاره څخه باندې 300 زده کوونکي روغتیايي مرکزونو ته لېږدول شوي دي. د غور ولایت امنیتي سرچینې وایي چې د دولینا ولسوالۍ یو مهمه سیمه بیرته وسلولو طالبانو لاسته ورغله. وسلولو طالبانو تیره میاشت هم پر خواجهګان سیمه ولکه ټینګه کړې وه. د ایران محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سلګونو کسان چې د تشاک اوبو د کموالي له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې په تاوتریخوالي کې یو تن ټپي سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریې په ختیځ کې همایمین پوځي اډې ته څیرمه نامعلوم شمیر بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د سیمې له رهبرانو غوښتنه وکړه چې پر آزاد تجارت ژر یوې موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تجارت په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسیو انتقادونه پارولې دي. په روسیې کې د 2013 د کال په نړیوال جام کې نن اوله مسابقه د هسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي، بل مسابقه د کرویشیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره په کابل کې نن د زنونو په کچه تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د شپږو زنونو څخه د 19 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو شپږ پیاوړي لوبډلې ګډون لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل دا سیالۍ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي او د اوزرموال لوبغالي کې پیل شوې چې تر 9 ورځو به دوام وکړي. د پیل په لوبو کې نن بند امیر لوبډله د امو سره په کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې او سپین غر د کابل سره په زرموال لوبغالي لیکې مخامخ شوې. د کرکټ بورډ څخه په خبر شوی مهالویش کې راغلی چې دغه سیالیو په لړ کې به هر لوبډله 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ د دغه سیالیو هدف ملي 19 کلنې لوبډلې ته د نویو لوبغاړو موندنه ګڼي. یادونه ده چې د روان 2013 میلادي کال په اخر کې به د آسیایي جام سیالۍ وي چې تیر کال افغانستان اتلولي ګټلې وه. په افغانستان کې د آسیا د فوټبال لوخه د فوټبال د روزونکو لومړنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه کورس کې شپږ ویش روزونکي په فني ډول وروزل شول. د څلورمې یادي درجې له دغه کورس څخه هدف له نویو قوانینو مقرراتو او اصولو سره د افغان روزونکو بلدتیا او شنایي ښودل شوې ده. د ښاغلي امینی په خبره په افغانستان کې دا وخت د فوټبال لسګونه روزونکي شته چې باید په اماتوري او فني شکل لا زده کړې وکړي. دوی د افغانستان د فوټبال فدراسیون هڅې ګړندې کړي چې په دې برخه کې شته خلاوي او ستونزې له منځه یوسي. او د فوټبال د نړیوال جام د دویم پړاو سیالیو په دویم ورځ نن اسپانیا له کوربه روسیې او کروشیا له ډنمارک سره مهمې سیالۍ ترسره کوي. د دغو سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا ارجنټاین او پرتګال لوبډلې چې د فوټبال د نړۍ مشهور لوبغاړي لیونل میسي او رونالډو له ځان سره لري د دې سیالیو له مخې تګه پاتې شوې. فرانسې په یوه جالبه لوبه کې 4-3 پر وړاندې ارجنټاین له مخې لرې کړ او یوروګوای بیا 2-1 پر وړاندې پرتګال مات کړ. په دویم پړاو سیالیو کې شپاړس لوبډلې دي چې منځ لوبې ته د لار موندنې په خاطر باید له سیالۍ لوبډلې سره ټاکل شوې یوه لوبه حتمن وګټي.
اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورستی رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم
مر زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د یو مف پوهنتون یو محصل حلیم مهربان د نورو محصلانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو وزارت د یو مف پوهنتون لغو اعلان کړ او مونږ یې کابل پوهنتون ته انتقال کړو خو له څو سمسترونو وروسته کابل پوهنتون هم ځواب کړو د وای درې کاله کېږي چې له تحصیله پاتې دي او بې سرنوشته ګرځي دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړه
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګو د کوم ځای ټلیفون کړي
زمانم عبدالحلیم مهربان د مرکز کابل نن تاسو سره تماس کړم
مشکل هم سو
تقریبا دوه کال تیرسلو د مخکنی رهبری د لوړو زده کړو د وزارت په وخت کې زموږ په همتون په نامه د یومف کابل کې فعالیت درلود سویس نه دلته څنګه درلودله کابل کې هلته موږ محصلینو هغه په همتون د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې په اساس باندې لغوه شو او د یومف مخکنی په همتون څومره محصلین چې وو ټول کابل په همتون ته انتقال شول موږ هلته یو سمستر دوه سمستره درس مو وویل امتحانونه مو واخیستل شول نمرې مو مې اعلان شوې اما زموږ مشکلات چې حکم د رئیس جمهور ته ضرورت و چې شخصي پوهنتون نه دولتي پوهنتون ته انتقال هغه حکم تر اوسه پورې پاتې دی زموږ اوس بیا درسونه د مونوګراف دفاع تیزیس همداسې پاتې دي او موږ ته پوهنتون کې ویل کېږي چې ستاسو مشکل تر اوسه پورې حل شوی نه ده سیم ته مراځي خپل کارونه مو خلاص کړي تقریبا یو کال ووت چې همدا وعدې موږ ته راکول کېږي چې سبا ستاسو مشکلات کېږي بله ورځ حل کېږي اما تر دا مهاله پورې هغه مشکل ته رسیدګي نه ده شوې
یومف پوهنتون کې څو کاله درس ویلو
یومف پوهنتون کې موږ دوه سمستره تکمیل کړي وو اما موږ چې کله انتقال شلو کابل پوهنتون ته موږ کابل پوهنتون کې موږ سره لومړی سمستر ومنل شو دویم سمستر نه موږ شروع وکړه
ستاسو دا دوره د پوهنتون وه یعنی شپاړسم صنف پورې وه او که نه د هغې نه پورته وه
دا دوره د ماستری ده دلته چې کوم محصلین دي ټول د ماستری پروګرام محصلین دي
د دې فیس څو په هر سمستر کې
موږ خو په یومه پوهنتون کې یو لکو اته څلوېښت زره افغانۍ سمستر وار فیس ورکولې کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې زموږ نه فیس هم نه واخیستل شوی دې ویل چې موږ به دا کمیټه یي او دا موږ پیشنهاد کوو بیا به ستاسو فیس وروسته تعینېږي خو تر دا مهاله پورې موږ فیس نه ده پرداخت کړی او دوی هم دقیق تصمیم نه ده نیولی چې
بس پوشم سو محصلین وای ټول
تقریبا بس نفر په تعداد کې محصلین دي چې د کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې بې سرنوشته دي داسې مې ویل کېږي چې د رئیس جمهور حکم هم اخیستل شوی اما د رئیس جمهور حکم هلته چې کومه مافیا ده هلته چې کوم زورواکي دي د مخکني پوهنتون هغه حکم ټول ورک ده وزارت څه جرأت نه شي کولی بیا د رئیس جمهور ته بیا داسې پیشنهاد ورته وړاندې کړي داسې مې ویل کېږي خو تر دا مهاله پورې دا درېیم وزیر ده یومف چې دا مخکنی پوهنتون هغه یو زورور سړی ده دلته د وزارت زور نه رسېږي اداره عمر کې د رئیس جمهور حکم ورکېږي پیشنهاد ورکېږي نو تر دا مهاله پورې محصلین همداسې بې سرنوشته ګرځي کله د وزیر دفتر مخ ته ولاړې وزیر راته وایي وخت موین ته موین دفتر مخ ته ولاړې موین مو رئیس ته لېږي لکه د بوټفال توپ یو بل خواته محصلین وهل کېږي
دغه یومف پوهنتون اوس فعال دی که نه تړل شوی
یوما پوهنتون فعال ده دوی نوي محصلین هم نیولې دي تر اوسه پورې چا مخه نه ده نیولې
تاسو ولې بېرته یومف ته مراجعه نه کوئ چې خپل پاتې درسونه هلته ولولئ
زموږ بدبختي په همدې کې ده چې موږ د لوړو زده کړو وزارت رهبري پلاوي ته احترام وکړي. موږ راغلو خپله مخه نه راغلې، کاشکې موږ خپله مخه راغلې وای. د موضوع به زموږ وای، خبره به موږ ته نیول کېده. کاشکې موږ پوهېدلی چې دا وزارت دومره د کفایته ده. تر دا مهاله پورې موږ مشکلات نه دي حل شوي او یمه پوهنتون همداسې ادامه ورکوي خپل فعالیت ته.
تاسو د 200 کسان محصلین چې راغلي دولتي پوهنتون ته درس هم شروع کړو کنه، یوازې ته پاتې او کنه د 200 واړه ټول هم د سرنوشت باندې گرفتار دي؟
دا 200 محصلین ټول به سرنوشت دي. څو ځلې راغلي وزارت تقریبا شپږ میاشتې اوه میاشتې کېږي نوی وزیر صاحب راغلی ده. له دې سره موږ ناستې وکړې په ډېر جدیت سره، موین د محصلانو راوغوښتو، موین تدریسي راوغوښتو، د هغوی په مخ کې موږ ته ډېرې کوي ډېره که ستاسو مشکل به په یوه هفته دوه هفته په جریان کښې حل کېږي. اما له یو ورځ تقریبا دا د پنځه میاشتې وتې هلته موین د وزیر خبره نه مني، رئیس د موین خبره نه مني، داسې یو رقم ګډوډیشن ده. یو نیم کال کېږي چې موږ په همدې منډو کښې یو، په یوه اداره وځو په بله ننوځو. نو هره وضعیت او حالات چې موږ وکتل نو موږ هسې مجبور شو نو ستاسو ته زنګ وګوره نور لاړه له موږ نه وکتل. ولې
دغه 200 محصلینو د جملې نه داسې محصلین خو به نه وي چې بېرته یې مراجع کړي یو مف پوهنتون ته؟
اولو کې تقریبا تر 300 پورې دا تعداد رسېدی. وخت دا سرګردانۍ ولیدل سوه، ډېری محصلین بېرته یومف ته لاړل. یو سل اتیا نه تر یو سل نوي پورې محصلین فلحال په کابل پوهنتون کښې د بې سرنوشت همداسې ګرځي.
استاد غواړي چې دا پاتې درسونه په کابل پوهنتون کښې سر ته ورسوي؟
موږ نه یې لار ورکه کړی ده. زړه مو له درس نه تور شوی، له تحصیل نه سي په دې مل کښې څوک تحصیل کوي. په داسې یو حالت کښې یو چې موږ یو چې موږ په هر طرف کښې دوی بوځي، خو موږ دا دوه کاله درې کاله چې موږ زحمت کښلی ده، دغه درې کاله زحمت زموږ بېهوده لاړ نه سي. موږ پیسې مصرف کړې یو لکو اته څلوېښت زره افغانۍ موږ سیمستر فیس ورکوی یو مف ته. نو داسې یو حالت کښې موږ قرار لرو. موږ وایو چې موږ په هر طرف ته دوی بیایي، خو موږ همدې وزارت همدې رهبري ته احترام لرو چې کوم طرف ته دوی وغواړي موږ هغه طرف ته دي موږ بوځي. موږ په خپله خوښه نه یو راغلي کابل پوهنتون ته، موږ همدې وزارت را تبدیل کړي یو. همدا وزارت زموږ مشکلات اوس حل کړي.
یو مف پوهنتون خو خپله کابل پوهنتون د خوانه او د لوړو زده کړو وزارت له خوانه لغوه شوی و کنه، او بېرته اوس فعال هم دی.
بورد رهبري د لوړو زده کړو وزارت ته همدا فیصله کړې وه چې یوما پوهنتون تقلبي ده. دوی په دې نامه باندې اصلا په سویس کې پوهنتون موجود نه ده. دوی بعد له پنځو کلو وزارت په دې خبر شو چې دا تقلبي ده.
خو تاسې په دغه دولتي پوهنتون کښې هم حاضر وای چې فیس ورکوئ؟
بلې بلې، هو حاضر یو، هو هېڅ مشکل نه لرو. هر څومره دوی تصمیم ونیسي، هر څومره دوی په موږ باندې فیس مشخص کړي، موږ هغه خپلې پیسې تعویلوو، موږ حاضر یو.
خو چې د تحصیل نه پاتې نه شئ؟
د تحصیل نه پاتې نه شو. موږ دا درې کاله کېږي په همدې منډو کښې، موږ دا درې کاله وخت و پیسې ورشې مو ټول همداسې ضایع کړل چې زموږ اوس سرنوشت مشخص دی.
پوه شوم. د دې پوښتنه به وکړو، دا به مطرح کړو د لوړو زده کړو وزارت سره به یې مطرح کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند ښاغلي ضیا ساحل سره شریکه کړه. جناب ساحل، هغه محصلان چې د یومف په پوهنتون کې څو سمستره تحصیل کړی او بیا د کابل پوهنتون ته انتقال شول، دوی وایي چې د کابل پوهنتون هم ځواب کړي او دا څو کاله کېږي چې بې سرنوشته ګرځي. په دې برخه کښې مو ستاسو نظر غوښت.
د سال 95 وزارت تحصیلات عالی یک مکتوب را دریافت میکنه از وزارت خارجه.
بله.
او مکتوب از
خاغلی ساحل زما پوښتنې په دری ژبه ځواب کړې او وویل، په 1395 لمریز کال کښې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنیو چارو له وزارت نه یو مکتوب ترلاسه کوي.
پوهنتون به نام یومف یا یومف سویس در سویس موجود نیست.
دا مکتوب په سویس کې افغان سفارت ته ورکړل شوی و او په کې ذکر و چې په سویس کې د یومف په نامه پوهنتون نشته او کومه څانګه چې په افغانستان کې پرانستل شوی اعتبار نه لري. ښاغلي ساحل هم په دې موضوع د یومف پوهنتون هم خبر کړ. ده وویل په دې برخه کښې حقوقي جنجالونه رامنځته شول. بالاخره د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د سرنوشت د معلومولو په خاطر جمهوري ریاست ته یو پیشنهاد وکړ چې کومو محصلانو چې د 1395 لمریز کال د جدي د میاشتې نه مخکې په دغه پوهنتون کښې تحصیل کړی، دوی به د کابل پوهنتون ته انتقال کړي چې پاتې تحصیل په کابل پوهنتون کښې سر ته ورسوي. تیزس به هم ولیکي او د فراغت سند به هم له کابل پوهنتون نه ترلاسه کړي. او کوم محصلان چې د
1315 لمریز کال د جدي نوروست په یو مخ پوهنتون کې تحصیل کوي. د هغوی مسؤلیت د کابل پوهنتون په غاړه نه ده. خاغلی ساحل وبل کوم محصلان چې د دغه حکم په اساس کابل پوهنتون ته انتقال شوي او څو سمسترونه په کابل پوهنتون کې بشپړ کړي، دوی کولی شي چې په کابل پوهنتون کې تحصیل ته دوام ورکړي. خاغلی ساحل زیاته کړه، ښایي زموږ دغه ورونه خبر نه وي، خو د دوی موضوع د لوړو زده کړو وزارت د پیشنهاد په اساس او د جمهور رئیس په حکم په بشپړه توګه حل شوې ده. یعنی مشکل رفع شده؟
مشکل کاملا رفع شده. خاطر دوستای ما جمع باشه.
تشکر، کامیاب باشه.
قربانتون.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د یو مخ پوهنتون ځینې محصلان چې کابل پوهنتون ته انتقال شوي وو، ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت په دستور له یو مخ پوهنتون نه کابل پوهنتون ته انتقال شوي، خو د څو سمسترونو له بشپړولو وروسته کابل پوهنتون هم ځواب کړی او اوس بې سرنوشته پاتې دي. او د لوړو زده کړو وزارت وویل چې د دوی موضوع د لوړو زده کړو وزارت د پیشنهاد او د جمهور رئیس له منظورۍ وروسته حل شوی او دغه محصلین کولی شي چې کابل پوهنتون ته مراجعه وکړي او خپل تحصیل په کابل پوهنتون کې بشپړ کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. په دې هیله چې د دې اونۍ خبرونه تاسو ته ښه زیر ولري، تاسو پیغامونه راخلم چې د تیر اونۍ په اوږدو کې مو راستولې دي. د معمول سره سم خبرونه په هغو پیغامونو پیلوم چې ورک دوستان پکې پیدا سوي دي، او ځینو عزیزانو موږ ته په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانې وایي. قلم او کاغذ راواخلې او د دغو کسانو نشانې او د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ. کیدای شي تاسو ورک په همدغو کسانو کې. نو نور مونږ نن دوم ل غزنی څخه دی و دوست پیغام اورو.
زما پیغام دا دی، ما یو څوک پیدا کړی دی د غزنی ولایت ته دی زرانه دی. که د هر چا د ورکې زما دغه شمېره ده، په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 4 3 6 6 6 1 3 دغه مې شمېره ده، په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهي. زه د هلمند ولایت د علي ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوه د ولسوالۍ څخه دولت ملتیار خبرې کوم چې زه د کرزي په درېیم کال د کور څخه کښتۍ راوتلې. ما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټول ورک شي. نو په هغه وخت کښې جنګ جګړې وې، نو ما څخه کور ګرده ورک دی چې هر څوک زما په هکړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو هیله لرم یو وخت تاسو د داوس روژه په 15 یا 20 یا 30 تاریخ باندې د یو نفر اعلان خپور کړی و چې هغه ورک شوی و. 15 میاشتې کېږي د کندهار ولایت د خاکیز ولسوالۍ څخه ورک شوی دی، خو د قلات په ساحه کې. نو هلته د چا سره لکه چې دوی موږ نه پوهېږو چې د چا سره دی، خو دا اعلان تاسو خپور کړی و چې هغه اسدالله نومېږي، د اجازرت اکا زوی دی. نو هغې خو دا تاسو اعلان خپور کړی دی، موږ اورېدلې څه پر وخت نه دی، موږ ته بل چا وویله. نو که چېرې تاسو مهرباني وکړي که د هغه ادرس څخه یو نمبر پاتې وي یا بل څه پاتې وي، نو هغه ادرس نمبر بېرته زما دغه نمبر ته که راکړي، نو زه به ډېر خوشحاله شم.
مننه کوم وروره ستاسو د پیغام څخه. ستاسو د غوښتنې سره سم موږ په آرشیف کې دا پیغام پیدا کړ، دا دی درته خپروم. شمېره یې در سره ولیکئ او هیله ده چې همدا کس هغه ستاسو ورک سوی وي.
زما نوم بیدلا ده، د اتغر د ولسوالۍ د زابل ولایت.
دا یو لیونی زړه راغلی ده تقریبا پنځلس میاشتې بکیږي اندازن تر کاله اوسته ده اسدالله نومې د فلان نومې حاج حضرت ده کله بل رقم نوم یاد کړي په کوم الاخر ده د دې ګرځي یو ورځ یو رقم خبرې کوي بل ورځ بل رقم خبرې کوي که چیرې کورنۍ وي یا پلار وي یا ورور وي یا معلومات غواړي دغه دول مران ته زنګ ووهي صفر اویا دوه اتیا پنځه شپېته څلور سوه اووه څلوېښت بل نمبر ده صفر اویا څلور اتیا اته سوه شپږ شپېته شل زابل ولایت د اتغر ولسوالي د سیدخیلو کلی.
یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې که تاسو د دې خپرونې له لارې د خپل ورک دوست او عزیز د موندلو په تمه یاست نو د خپرونې تر پیل دمخه د شمیرو د لیکلو لپاره قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه ځینې وختونه پیغامونه دومره ډیر وي چې موږ نسو کولای تیر پیغامونه بیا تکرار خپرو کړو او غواړو ټولو ته نوبت ورسیږي. او تاسو موږ څخه په وار وار غوښتنه کوئ چې موږ باید دغه پیغامونه بیا بیا درته تکرار خپرو کړو، نو د دې لپاره چې ټولو ته نوبت ورسیږي موږ دا کار نسو کولای. اوس به ورسو هغو کسانو ته چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 5 3 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 5 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، نانم هدایت لای زابل ولایت خمی زنګ درته ولدی. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقهار دی، او د یو ورور نوم یې محمد نظر دی، او د بل ورور نوم یې علا نظر دی. د زابل ولایت بای چوکان ولسوالی دی. تقریبا د 15-16 کالو او د 14 کاله وخت کې چې په کندهار ولایت کې نادره کتو دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات یې زموږ سره دې پر دغه اړیکو استعمال کولی شي. هر ورور کې موږ ته په اړه معلومات راکړي ډېره جایزه به ترلاسه کړي. 0 00 5 3 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اجازه کوم چې زه د سیم ولدا کا سستی طرفه تماس کیم. زما یو بشی ورته نرزان دی، درې کالو شپږ میاشتې کیږي، درې کالو شپږ میاشتې څنګه کړه سره کړه نن مې بارام دی دا ټول څو کال دی. هر مسلمان ورور د افغانستان، پاکستان، ایران، دا زم زم کوم چې هر مسلمان ته معلومات لري دی پر دا اواز ما دا اوري نو وردا به چې موږ ترته ماښونه شي اوله شي راز ما را شي براویا براویا ډیرش یو څلو څلور ډیرش دوه مشره شي براویا ډیرش نسل یو څنګه سوا او شپته د خدای درزاده پاره او ار مسلمان ورته ار دای چی معلومات پر دا چې موږ ترته ماښونه شي.
زه محمد ابراهیم د زابل ولایت طرفه تماس کیم. زما یو د اکا زوی ده چې د کجیر په نامه ده، تقریبا د 1500 کلو ده. نن راجان زوی د رحمت الله ورور چې د شیلاس ګوته پرې ده یو کال کیږي چې ورک شوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دې شماره کې زنګ ووهي 0 00 5 5 15 215. بله شماره ده 0 00 5 5 15.
السلام علیکم، زه د ازغری راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی، د کیم کساب زوی دی، دی د ولس کالو د درې کاله کېږي چې نادره کسوی دی، د جنګ په حالات کې دی، ملکي سړی و. هر ورور چې په اړه معلومات لري چې دی زما خبرې خپله اوري په دغه شناره کې موږ ته زنګ ووهي 0 00 2 5 5 3 6 5 0. دغه زمر د سلیفونی شمیره داری کولی شي چې په دغه شمیره مو ته زنګ ووهي 100,000 افغانۍ جایزه به ورکول کېږي انشاءالله. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو. السلام.
الو السلام علیکم زه خانمیر خبرې کوم چې ما پلار وک شوی ده د دوه ورځې کېږي او حاجي محمد نور نامه یې ده سلوري رنګ کې جاپانی سایکل ده ورسره یوه جګر ډبه ده ورسره د لوګر ولایت پښتون آباد کلي نه نادرکه شوی ده که چاته هم پته وي په دې نمبر دې ما سره رابطه وکړي چې پر اوسه شپږ شپېته درې پنځوس دیارلس بس مننه که په دې نمبر چا رابطه وکړه خیر اوسئ مننه
بله وروره زه در تکلیف رساب ولرم تاسو پیام مې چې تاسو ته در لیکلی دی چې درته زنګ مې ووایو په دغو شمېره مې چې در کړی دی زه په شمېره م صحیح نه پوهېږم هماغه شمېره د ما نشر کړی هر څوک که د انجلکۍ د مو غږ واوري که هر څوک واوري که په خارج کې پاکستان کې په هلمند کې په هر منطقه کې د ما که څوک غږ واوري د خدای د پاره په همدغو ښو شپو کې د ما دغه لور ورک شوی د ما د مرم رزیس هېڅ مرشته نه د لمبه شته هېڅ څراکې نشته که هر چېرته معلومات وي په موږ شماره ما ته یو زنګ در ووایئ وروره خدای په امان زه ډېر تاسو نه غواړم هېڅ څراکې نشته وروره په هر ځای کښې ما وګرځېدم پیدا مې نه کړه په هر چېرته که څوک د ما غږ واوري که د انجلکۍ او د ما یې مرم رسې ورکه دی تر اوسه پورې تکلیف د اصاب لېرې نشته د هغه م د اسنادی دی دولسم عمر ته شته دي وروره دی نیکانه دی خدای په امان ډېره مننه
ہلو السلام علیکم جاوید ہم بننگرہار ولایت د پچراغام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې مو یو ورک لارم په زلغنی په نوم باندې اته کال خو شاکی کور څه د دره کا شوې ده کچې ته وی ما واز او ری مردرو دوستان سو یا باندې وی ما واز او ری نیم په زلغنی ده اته کال کې کور څه د دره کا شوې ده نو لطفاً پلان د شماره د مون ساړی کو کی چې پر و نه ها بیا درې وارې اته څلور درې شپږ درې ازادۍ راډیونه یو نړۍ مننه پرې باخور پیغام منشر کړه په مخه وخه
السلام علیکم کندهار ولایت پنجوایي سروان خبر کوم ورور مسلی بن څلور کاله کېږي مسله د مرګ او د ژوند رکشه
احمد جان دے معلومات بھی پتا میرا جمع تو جنگ ہوئی سپر وہ
سلام علیکم زه فیدا د کندهار ولایت سیم بولګه ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو ورور دی الله داد په نامه د الله سبحانه وتعالى کېږي نه لاره کسو دی د پلان نوم یې ملام دی کار څوک زه په اړه معلومات لري په داسې مهاره دي مسل رنګ وي صفر اویا اویا اته اتیا څلور سوه نهویشت صفر اویا اویا اته اتیا څلور سوه نهویشت السلام علیکم
احمد السلام علیکم
زه عبدالصابر د فروان د ولایت د کوشافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان پنځه ویشت کاله کېږي چې بې درکه دی صفر اووه اووه پنځه اته اووه دوه نه یو څلور و سلام په احترام عبدالصابر صافی
الو السلام علیکم زه د رادیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم زه په خپله د بادغسته ولایت یم د مقور د ولسوالۍ یم د اندړو د کلي یم دا دوه کاله درې میاشتې کېږي چې زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله دی د پلار نوم یې میرزا دی په پنځلسو کالو دی د هر ورور سره چې وي یا دی په خپله زما غږ اوري یا د هر ورور سره چې وي هر ورور کښې چې معلومات شي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سل شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت بل نمبر درته ده صفر اووه سوه اتهویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس یو لمبر بیا درته وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سل شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهو یو یو جهان مننه وسلام
زه د پساوته خبره کوم. احمد ګل زما یو ور دی د ګلزمان په نامه. دا دوې درې میاشتې نادرکه شوی دی. نو هر سړی که معلومات لري او یا ورسره یا په خبرې ما ته دې دغه ټلیفون زنګ ووي 0 1 5 5 1.
ہلو السلام علیکم زدار آزادی کار کوں گا تو سلام علیہ فخولہ دباد گست والا کہ ہم دمکور بگول سواری ہم اندر دکھی لیا ہم ادوا کال و دریا میں شکیری سے زین و رکھ دی پنامت آساد اللہ دی دفلار نم مرزا دی تو تنزل سے کال دی دہار و رور سرسی یا دے پخولہ زمازہ آوری یا دہار و رور سرسی ارور چکے معلومات کی فتر شمیر دی ہم آتا زنگ ہوئی سپر وسو پنزا تیا یو سر وشپوزا تیا دو سو ویش بل نمبر دکرا سپر وسو اتویشت وسو شپارس اتسو دولس ایو لمبر بیاد تا سپر وسو پنزا تیا یو سر وشپوزا تیا دو سو ویش السلام.